دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو پا دی غرمنی خبری خبرونه کی چی دا ازادی رادیو دا پی یو استودیو خبرونه دا از اجمل اندر تا دا قادر جلالوف با تکنیکی هم کاری هر کلی ویم پا دی هیلیم چی وخاو خوشحال و رز باولاری پا خبرونه کی او ری چی دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی دا پاکستان شمنی دا کاغذ پا مخباتی دی و عملی اقداماتو تا دوی پا تمدین مولی دا خبره لازادی رادیو سرا پا یوی زنگری مراکی کلی پا نور و مسلو هم غاگی دلی دا جزیات باید در سر شریکو نور مسائل هم لرو خو پایل خبرونو که صفی الله ستانکزی پا استودیو کی دا افغانستان سیمه و نره خبرونه در آوری
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او د عملی اقداماتو په تمه ده د کابل په شهر نو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دا د عملی اقداماتو په تمه ده ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی غواړي افغانستان له بل سره د وصل د سیمې په توګه وکاروي او یا د ترورستانو ګډوډۍ په مرکز واړوي پاکستانی چارواکو د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي راډیو دا ځانګړې مرکه چې پکې د پسولي سربیره له داعش سره مبارزه انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خبرېږي افغان امنیتی ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شارنو سیمه کې راټول شوي وو ویل کیږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي مظاهره چیان د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قمندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ییز قمندان دی د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي د خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې ورته لاره کې چې وسلوالو تګ پکښي کې کوي او په یو رنجر موټر کې سوار وو د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ییز قمندان په مرګونې حالته کې څه ویلي چې څو لاسونه هم د لاس ورکړي دي
دورانی ویل په برید کې بل چاته ځان نه دی رسیدلی د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي په دې برید کې د وو افغان سیمه ییزو پولیسو وژنه تایید کړه
مارکو غنیخیل سړک په سیمه کې د فرش په نوم پوسټي باندې تورستی رید شوې ده چې لاملې په پوسټ کې وسې مېز پولیس شهیدان شوې دي همدار ځمنتی ځواکونو په ځوابیا دزو کې ګڼ شمیر تورستانو ته هم مرجوب لوختي
د خوګیانی خبره پروند غنیخیل ولسوالۍ له مارکو بازار د ځانمرګ برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاوي یو تنبل کس نیول شوی هم ده وسلوال طالبانو تر اوسه په دی پی حکومت سره نه ده کړی ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري دا لومړی وار دی چې ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري دوی تیر وار د 2013 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخ وي. ښاغلی ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپای شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپای او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجینګ کې و، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم لمینځه یونسي بلکې لایق کړي. او ورسته خبر دا چې په پاکستان کې د ورستوي خنړیو بریدون په تړاو چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختې پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښې په داسې حال کې شوې چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه ویل تیره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوې چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ول آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنا لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې وکړې زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستانو بخښنه غواړم، د موږ د ورځې د ځانګړو خپرونو مهالویش بدل شوی دی او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي، نه یو کلی زرغګونه ډرامه، یو کلی زرغګونه ډرامه او په اړه یې بس په نورو خپرونو کې اورېدلی شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار د مرکه له ولسمشر سره کړې ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خوستړی مشي، د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو او همدارنګ په مجموعي توګه د مرکې په اړه کراته وایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات کراته وایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې، د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملی اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو افغانانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویل دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویل دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ آسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ آسیا سره. ان صاحب، په د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړې دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زمونږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګه د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړې که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع موږ له ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دوی ویل چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه، هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم دا ده. او د غرازې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. دوی ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو د مرکې نور جزئیات دستي موږ سره اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته وایي چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاء الله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکو هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیونی او ویډیوي مرکه هم ده، او راډیویم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدلی شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي، خپل انزوا تز. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموک دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي، اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
بله، انصاف مهرباني،
ډیره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد و چې د ولسمشر محمد اشرف غني سره یې د ځانګړې مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل. لکه د چې ویل د دې مرکې ځینې برخې به نن خپرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 14 دقیقې کېدونکې دي. راځي چې یو څو اقتصادي خبرونه واورو.
د د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلال غوښه وړاندې شي. خغل رسمی وای دغه مسلخ په پاته کاری ساتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ځپ حکې دوه اومده کې دوه ظرفیت ولري. نو موړی وای چې دغه مسلخ د کابل پر رشخور سیمه کې په 25 جری بزمکه کې د شپږ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د پداسیال کې د چته کابل خاریان د سرکونو په سر د قصابانو لوري د مالونو د ځپ حکولو لامل شکایت کوي وای چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لامل یې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال لپاره تر دې دمه 13000 کیلو شات تولید شوی او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 7000 کیلو ګرام ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات خو بازار لري چې د نورو ولایتونو تر څنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2500 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل، اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنه لري. تمه د نن د جولای په 14مه د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګ کې وګوري. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره راسره ملالې بشیر په سټډیو کې ده. ملالې جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډیره تمنه لري؟
مننه انسب. څېړونکي وایي د حقیقت چې ترامپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاستراوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ترامپ سره د سرمشریز غوښتنه کوله، خو واشنگتن ورته چمتو نه و. ترامپ نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي، او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لښکاره د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ترامپ د 2018 کال د ولسمشریز کمپاین ترمنځ د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلي له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولو سروسی جاسوسانو خبره هم یاده کړي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن دي. خو د ټرمپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. ده وویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته ووایي چې د ټرمپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیه او اوکراین پر سر د امریکا او روسیه لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیه احتمالي لاسوهنه، او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیه خپل ځواکونه وباسي، او پوتین به هڅه وکړي چې ترامپ قانع کړي چې د سوریه په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریه موضوع د دواړو شرانو لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالۍ بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمه خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په غبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي، ازادي راډیو ته ویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي. ښاغلی سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او تړکوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې همواري کړي یا د تفاهم لپاره مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چانوم نه دی اخیسته ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلای کړي چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. لوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لورې بللې، خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي، خو وایي چې لرې نه ده د طالبانو ملاتړ هیوادونه به د دغې پروسې د سختولو هڅه وکړي. دواړه طرفونه
باید له دې رښتینه کار واخلي چې نوري خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کی د سیمې کې وادونه باید افغانستان اوسنۍ پروسی د سولې د پروسی دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کی. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای په ځینې کې، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې کې وادونه او خاص کر هغه وادونه چې یا په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ځواکیا غواړي او یا هم امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره سیالي لري، اول په تلاش کې چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د د پوینا په کابل، مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته اوس د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملی اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به نتیجې نوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي، په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلويخ کلن کړکیچ د چا په غاړه ده. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسنی ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسنی ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبری کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو، د فوټبال د نړیوال جام لوبي پرون د فائنل مسابقې په تر سره کولو پای ته ورسېدي. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته 2-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر 20 کالو وروسته ترلاسه کړ، خو تر هغې یوه ورځ مخکې د دریم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوو په وړاندې په 3 ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، له تا به واورو.
انصاب، تا ته سلامونه او قدرمونه اوریدونکو سلامونه وایم، اولته خپل تخنیکی همکار قادر جان ته سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو مې چې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په 3 دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه وال سوی چې دا په 3 دقیقه کې، اته په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وال سوی. دا ګول البته مینر ووهه، او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصطلاح چې په دې مسابقه کې 2 ګوله د دغه وبخښې دلته سزماسه پار صورت، خو دوام ګول په دوشمه 2 دقیقه کې هزار دوه، او بل دا چې د دې مسابقې لوبه په 2 دقیقه کې د شخیر تیر سو ځنو کې جره لم سجوت وبخښه چې نو بل لوبه انصاب په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فائنل لوبه په هغه کې د دغه فرانسې ټیم د دغه ټیم ته د کوریشا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کاین سول، اول خدای چې بلجیم ته وبخشي، دغه د کوریشا ټیم تر اوسه پر هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دوی لومړنی مډال و چې دوی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې 6 ګوله ورسوله، یعنی 6 ګوله په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډیر کم وهل کیږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو شالبت تم سره
دا راته وای چې د دې لوبو غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتون کې راته کوي شي
په دې جام کې، یا د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام ته ټول شه لوبغاړي لوکا مودریچ وو چې هغه د کوریشا د ټیمو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیمو، او دریم لوبغاړي ګریزمانو چې هغه د فرانسې د ټیمو، یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې د غسپل انتخاب شول. او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین و چې هغه د انګلستان د ټیمو چې 6 ګوله تر ډیر زیات ګولې او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه شلو به چې وکړل هغه د اسپانیا ټیم دا هغه پرسیداتور ټوله ش و چې په دې او تر ټولو ش لکه تاسو پښتنه وکړه ګول لونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم د ټیم
ډیره زیاته مننه تایر روشان. دوستانو، له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واوریدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:20 اورېدلی شئ. د غرمې 12:00 شوې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د وای د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دی او د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر ویل له پاکستان نه خوشینه دی او نه په اړه ډیره خوشبینی لري. د ازادي راډیو د ځانګړې مرکه ژر تاسو ته خبريږي. په کابل ښار کې نن افغان امنیتي ځواکونو یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتل هغه خلک په نښه کړي چې د کابل په شارینو سیمه کې د مظاهرې لپاره سره ټول شوي وو. له بریدګر پرته په دې پېښه کې بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد ضیا دراني نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمهییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې د وو افغان سیمهییزو پولیسو وژنه تایید شوې. د امریکا او روسیې ولسمشران به په 2 ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دغه لیدنه د فنلند په پلازمینې هلسینکی ښار کې برابره شوې. او د اروپایي شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي.
دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:20 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د انتخاباتو په مناسبت باندې د ازادي راډیو ځنګړې پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالیو له جملې نه په 115 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. که چیرې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځینه استازی نه وي، دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د ښځینه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پرېکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خان زدران نه اورو.
د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د چیوي ښځینه کاندیدات ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله میرمنې هڅولې او دوی ته یې لا لازمی زمینه برابر کړی وای. میرمن صافی وای د خزو د حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو لموجودیت سره سره لیدل کیږي چې دغه بنسټونو د خزو د وړتیاو او پوهاوی د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ نه دی کړی. له بده مرغه له ولس کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لویوالي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړیږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړې. دوی باید لومړۍ درجه هڅوونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هېڅ ښځې پر نه کاندید اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هېڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرا رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کشمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډیره نامنۍ د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. دوی وایي موږ له حکومت او اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړي دي تر څو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شر چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. دوی وایي د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې که ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لسره تر سره شي. خود حقوقي چارو کارپو شاه محمود مل وای په غو صورت کې چې پولیسوالي شوراګانو کې مرمنې نه وي د ولسوالي شوراګانو پریکړه له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي او ورسره د ولسوالي شوراګانو مشروعیت هم له پښتنې سره مخ کیږي. د ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي عدالت سرته سره توب او پولیسوالي شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه تر سره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده، د غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي هیڅوک اوس هم نسته، نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته، د خپل ښځې ته، د خپل لور ته نشي ویلی چې ته ورسه انتخاباتو کې ګډون وکوه. ولې د دې وسر ته زیان ده؟ کزیان نسی دادی هر سالی وجدان منی چې د خپل کشور ولسوالی شورا دا په مخ ولاړه سي. خو دلته ستونزې شته. کومې ښځې چې ونډه وانه خې د ولسوالیو په شورا کې دا خو هیڅ شوریت ونه لري.
په دې مهمه ده چې دا ښځې پوه شي چې زموږ حق او حقوق څرنګه دي. زموږ د نورستان خلک به د زنانه په دې باندې شعور پیدا کړي او د دې نه استفاده وکړي چې دا زموږ خور هلته تللې د هغوی په ژبه خبرې کوي. نو دا ډېره مهمه ده چې هغوی پکې ونډه واخلي او برخه پکې واخلي.
نوم د امام احمد الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. که چیرې د ښځې په انتخاباتو کې ونډه ورنه کړي او ونډه وانه اخلي دا انتخابات تر مشروعیت لاندې راغلي دي او راځي هر سړی بیا پوهېږي ښځې حق لري په دې ټولنه کې چې مقصد هم په څوکیو پارلمان کې هم په مقصد په انتخاباتو کې هم په هر څه کې حق ورکړي. ولې حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید حق ورکړي. ګن حق ورنه کړي دا تر مشروعیت لاندې د انتخابات صحیح راځي نه. ودا اکوار کی ارفریت اخبار اکوار سیزی د شادو وکوکتی مکتبونه د شادو نستا شای نستا د دوغره خبرې څوک خوشاله دی بکې نرخه نه کوي نرخه نه کوي نرخه وایي زو منظر ما ټولې دي ما سر د نسخ خلاص د اخبار وکوک لري بشری وکوکتی شادي اکل ک پولیس والو انتخاباتو کې مشه اکل لري ک په پارلمان کې ما اکل لري اخبار وانه دی ورکی.
د 115 ولسوالیو په شوراګانو کې د خځو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې خځې له خپلو حقونو محروم سي او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مو بحث رابللی چې په بحث کې راسره مېلمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. پرسب لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. دا چې ولې د ولسوالۍ شوراګانو ته خزینه نوماندان نه لرو، عوامل یې په څه کې دي، او په همدې اړه که معلومات راکړي وروستي معلومات هم څه دي، یعنې څومره ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره خزینه نوماندان نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځینې موارد راغلي دي چې بدبختانه باید ووایو چې زموږ د سیاسي جغرافیې سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامیږي، یعنی ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه ورته شرط شي چې د دولسم ټولګي څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او د پروسې ته داخل شي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پار امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه ده، ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډه ډیره مهمه ده، بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخته ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنۍ ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور عنعنوي ستونزې دي په کرجاتو په دې برخو کې.
یعنې تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنۍ ده که دغه شرایط کې ښودل؟
ډېر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډېر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګه د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط چې دا ښځینه یې نسي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغیزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید ترسره کړي په هیواد کې، یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک کمیسون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې خزینه نوماندان نسته، دوی عریضه کړی وي خو شرایط پوره کړی نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعدادو خپل فورمې اخیستې دي دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستې دي مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یو ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده، یعنی دا ټول داوطلبان دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارو ته بیا وروسته راځو. داسې راته ویلای شي چې د افغانستان په کومو سیمو په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندان نه لرو؟
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغه ولایتونو کې، هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنۍ ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځی کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې، یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، اخبارس مخکې یادونه وکړه و ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنۍ ټول دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. هغه دغه شرایط بستونزې وی خودل بستونزی ورته او که نور څه عوامل ندی؟
بیره شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې، خپل ځای باندې د پام وړ دی. ولی یو څو موضوعات نور هم پدې کې شامل درې شي. یو خدای غدا چې په مجموع کې د موږ تاسو سیاسیون چې دی دوی ستراتیژیک خبرونه نه لري، برنامه نه لري. کچیرته د موږ سیاسیون او ستراتیژیک برنامه درلودی، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحه کې له خلکو سره کار کړی وای. باید خلک هڅولی وي. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوه لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي؟ نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال چې تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي، دغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولدلته سیاسینو نه نماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی واهسوي او نماینده کړي، خصوصا د ښځو برخه کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅولو لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیقه اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړله چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کېږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسوم ته، حکومت ته، چا ته
ورګرځي؟ د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغسې چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسی جرګې ته، دغه ستونزې درلودې چې د بېګې په توګه مثلا ورزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا د ولسی جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هلته زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس د ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیرو درسونو نه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې دا د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه نه څه که هغه دغه په پام سره شرایط یې کم ایښي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندید سي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پورې رسېدلي، دغه هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتی نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانونګزارانو ده چې ولسی جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دی. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانین باندې بیا هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې د ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه چې یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې، دوی هم باید حداقل مخکې له مخکې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کومو حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کېږي او څه باید وسي. نو دغه برخه کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت، شرایط سخت دي، څوک کاندیدان هم نه لرو، د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې لسره غور نه درمان انتخابات خپلواکه کمیسیون لخوا
غور کول دا خو د مکنی کوې کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوي سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تی مراحل لري. مکنینه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاري مسؤلیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو سل درې پنځوس مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې درې دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړي. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون خپل دنده سرته رسوي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي، په دې کې ټاکنو خپلواکه کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه، وایي قانون پلی کیږي، په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي، کله چې شورا جوړه شي دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاکې شفافې وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین شي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کې وي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده شي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 50% سهمیا یې په شورا کې ورکړې ده، یعنی په هر شورا کې 50% د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې شوي دي. اوس دلته دغه ستونزې سره پیښېږي، طبیعتاً د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماینده هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه او کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې څوکۍ به خالي پاتې کیږي، او که څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو دا ده چې تاسې د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته ښځې دي هغه هم له خپل حقه محرومې سولې، دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې، او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ول دا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پیښ شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب د چې څوک ځان کاندید کړي او یو څوک بل اخره غته رایه ورکړي، کاشکې بحث د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړه، چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو د هغې څوکۍ د نارینه وت ورکړي شي، یو مقصد ډکې دی شي یا یو بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یوه لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نماندانو د لومړي کنې بهیر لپاره، او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینهو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي، تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړې دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، نوماند وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې تر دې چې ساحې سوال ته راسم، یوه مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولی شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افلاد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا نسی کولای چې خلک دې ته مجبوره کړي، ښځینه دې ته مجبوره کړي چې باید حتماً سبتینام وکړي، نومان شي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله راسو منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل،
دلته که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نیسي، رایه ورته ورکړې شي، د انتخابات خو له عمومي والی نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
ښځې یعنی نارینه وته پاتې سول،
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنی چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی، په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی پر دوی باندې، شرایط نسی پوره کولی، لاسرسی نه ورته لري، ناامني د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعیا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکو لاده زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات اسانه دي، البته دومره زیات نه دي سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې دا تاسې دا قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسې له انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلی نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس له 2016 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه دقل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي، اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه له لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تېرو اووه اته کلو کې موږ تاسې ستونزې لیدلې، بیا به ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مخ دلته چې د ګټو ټکر په حالاتو کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کیږي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد و یا تحصیل هغه نعمت څخه دوی بهرمن وو، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوده چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بعد مغې کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغې هم نه خوښتل چې د پارلمان سره ډېر ځان ټکر کړي، بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدا ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد مغې دغه ستونزې لري. هیله من مې دا ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي نو یوه لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایې ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغه ولسوالۍ د پاره چې الته شزینه نوم نومانسوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي سفت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره ناسته ونیول چې پاغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازي و او نور ارګانونه چې هغه رول لري د شزینه په تشویق کې، د شزینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرفت په برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه ارسه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت.
بالکل بالکل بالکل.
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې
که اجازه وي، دلته د ښځو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
هلته شرایط سخت دي.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دي، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
نه، اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجې چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو کچیری دغه مربوطه او زیرفت ارګانونو خپل مسولیت ادا کړی نه وي، او اوس خپل مسولیت ادا نه کړي، او لاسونه ور نه کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرفت برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوې، کلتوریک مسائل امنیت نه یې نیول سوی، او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه یې سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاری لمن کې نه سوران غاړل.
رشید صاحب، مخکې یادونه ورسوه، پاره صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل شي. ایتاس له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل شي؟ ایتاس وړاندیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو، او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې دغه پروسه تمدید کړي، هغه ستونزې چې موږ تاسې په ګوته کړې دي چې فرمسال چیرته ښځې شته ولې دولسم ټولګي نه فارغه سوې نه دي، چیرته ښځې شته خو هغې اقتصادي حالت ته ایجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي، یا چیرته ښځې شته خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي هغې په وړاندې باندې. موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسول کړي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت، یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي، ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي سوز لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نیولیکنه وکړي. که چیرته ستونزې په د ریښې نه حل فصل نه شي که پروسه تمدید هم شي، په دې معنی چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې د موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروف شي، بل هېڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوند ادارو سره، او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه. له دواړو میلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پوهنتون رس خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.